السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شپې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو جنیوا دفتر وایي په نړۍ کې په هرو دریو ښځو کې یوه د فزیکي یا جنسي تاوتریخوالي سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو په خبره اکثر دا تاوتریخوالی له ښځو سره د هغوی خاوند یا ملګری کوي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې پکې ښځې له زیاتېدونکي تاوتریخوالي سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو ریپورټ کې ویلي وو د طالبانو په بیا واکمنېدو ښځې له تعلیم او کاره منع شوې او معترضې ښځې له زندانی کولو رانیولې د بېلابېلو تاوتریخوالیو هدف ګرځېدلي. ملګرو ملتونو سازمان بیا ویلي د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو سرغړونه ده او پایلې د مرګ په ګډون ویجاړونکي دي. د ملګرو ملتونو جنیوا څانګه چې د بشري حقونو اړوند مسایل تعقیبوي غوښتنه کړې چې راځئ د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ته نه ووایو. د ایران حکومت افغانستان ته د تیلو د صادراتو جواز د دوو نورو میاشتو لپاره وغځاوه. ایسنا دولتي اژانس راپور ورکړی چې له ایران افغانستان ته د تیلو د صادرولو جواز د افغان سوداګرو په غوښتنه او د تیلو په برخه کې د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د ایران د تګلارو په خاطر تمدید شوی. افغانستان لا هم له ایرانه ډیر تیل واردوي چې پکې ډیزل د پام وړ دي. سره له دې چې ایران افغانستان ته د تیلو د صادرولو جواز د کابل لسمې د راتلونکي کال د اوري تر اومې تبدیل کړی، خو د طالبانو حکومت څو واره هغه تیل بیرته مسترد کړل چې له ایرانه وارد شوي وو. په تیرو دوو میاشتو کې طالب چارواکو دوه واره په نیمروز کې د ایران له تیلو ډک څه باندې 50 ټانکره بیرته ورواستول او ویلې چې دا تیل بې کیفیته وو. د پاکستان په بلوچستان کې یوې چاودنې لږ تر لږه څلور کسان وژلي او څوارلس نورې ژوبل کړي دي. چاودنه نن سهار د بلوچستان د بارکان سیمې په یو مارکیټ کې رامنځته شوې. چاودیدونکي مواد په یو موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي وو. د دې سیمې روغتیایي چارو مسؤل ډاکټر عبدالحکیم له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې خلکو ته د اوختې مرګ ژوبلې تایید کړی. د پولیسو مشر عبدالله خوسو ویلي د پیښې په اړه پلټنې پیل شوي. د برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف پیښه غندلې او د سمدستي پلټنو امر یې کړی. بلوچستان کې شنبه هم د خوزدار په سیمه کې چاودنې دوه پولیس وژلي وو. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز نوی ډیلی ته د خپل سفر په جریان کې هڅه وکړه چې ډاډ ترلاسه کړي هند به د اوکراین په وړاندې د موسکو د ویجاړونکي جګړې له امله د روسیې د منځوي کولو لپاره د لویدیز د هڅو ملاتړ وکړي یا لږ تر لږه د دې هڅې خنډ ونه ګرځي. شولز د شنبې په ورځ نوی ډیلی ته سفر وکړ او د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل. مودي ویلي هند غواړي د اوکراین جګړه د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې پای ته ورسوي. د اوکراین پر خاوره د روسیې له ناموجه یرغل له یو کال څخه زیات وخت تیر شو. دغه یرغل د 2022 کال د فبروري په 23 پیل شوی وو. او د سپورت مینوالو ته همدا چې د افغانستان د والیبال ملي ټیم نن شپه له سنگاپور سره لوبه کوي. د افغانستان، مالیزیا، مالدیف او سنگاپور ټیمونو ترمنځ د څلورو هیوادونو په والیبال سیالۍ د فبروري له 23 د مالدیف په کوربتو پیل شوې دي. د افغانستان او سنگاپور سیالۍ نیمه پای لوبه ده. افغانستان تر دې مخکې خپلې درې واړه لوبې ګټلې او په وروستۍ لوبه کې شنبه ماښام کوربه مالدیف لوبډلې ته 3-0 ماته ورکړه. افغان ټیم تر دا ما د جدول په سر کې ده. که افغان ټیم د سنگاپور په وړاندې چې د جدول په څلورم ځای کې ده بریا خپل کړي، نو د دوشنبه په ورځ به فاینل یا پای لوبه ترسره کړي. دا و د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه کولای شي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام او د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پاڼې facebook.com/ازادي راډیو کې دا خبرونه ولولای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې مو هرکلی کوم. په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه نه دی او خلک له لوږې، بیروزګارۍ او اقتصادي فقر شکایت کوي، د طالبانو د حکومت د مالی وزارت تیرونه اعلان وکړ چې د روان 1400 لومړي لمریز کال په لومړیو 1100 میاشتو کې د افغانستان له ګمرکونو څخه 100 میلیارد افغانۍ عاید ټول کړی دی. دغه وزارت ویلي چې تر دې مخکې د تیر حکومت په مهال د افغانستان د ګمرکونو کالنی عاید له 3.5 میلیارد افغانیو څخه کله زیات شوی نه و. د مالی وزارت همداراز ویلي چې د ګمرکونو عاید له دې سره سره زیات شوی چې دوی ګمرکي محصول 80% کم کړی دی. د طالبانو د مالی وزارت پر اساس د ګمرکونو په اوایدو کې دغه بیساره زیاتوالی د دې شوډنه کوي چې په ګمرکونو کې مسلکي او ژمن کادرونه ګمارل شوی، فساد صفر شوی او په چارو کې پوره روڼتیا رامنځته شوې ده. دغه وزارت په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې اوس ټول ګمرکونه څلور ویش ساعته فعالیت کوي او د سوداګرو په وړاندې خندونه لري شوی او د فساد مخه هم نیول شوې ده. د کابل ښار یو شمیر دکانداران بیا وایي په داسې حال کې چې سودا یې چندان نه کیږي، یعنی خلک وسنه لري چې سودا ورڅخه واخلي. د طالبانو حکومت له دوی څخه د لوحې جواز او د دکانونو پر شیشو د نصب شویو سټیکرونو مالیه هم غواړي. خو د طالبانو حکومت د مالیه وزارت بیا وایي چې دوی د اصناف او دکاندارانو ټول مالیاتي جرایم معاف کړي او د مالیه اندازه هم کمه کړې ده. طالب چارواکي په داسې حال کې د افغانستان د اوایدو د زیاتېدو خبره کوي چې د 2021 میلادي کال لاګست را پدې خو زیات شمیر پانګوال افغانستان څخه وتلي دي. لبل خو نړیوال بانک وړاندوینه کړې چې د افغانستان اقتصادي وده به په راتلونکو دوه کلونو کې له 2 تر 2.4% پوري وي، خو په وینا سړی سر عاید به لوړ نشي او د نفوس له چټکې ودې سره د فقر او بېوزلۍ د کمیدو هیڅ ترک نه لګی شي او د خوراکي موادو کمښت لوی ګواښته چې ټول خلک ورسره مخامخ دي. زموږ د خبرونه میلمانه دي د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزی او همدارس د اقتصادي چارو یو بل متخصص او د هرات ګمرک پخوانی رئیس حمید الله همدرد. دوړو میلمانو ته هرکلی وایم. لومړی حافظی صاحب، لکه څنګه چې می اشاره وکړه، طالبان وایي ګمرکي اوایدې لدې کبل زیات شوې دي چې په ګمرکونو کې شفافیت رامنځته شوی دی، فساد له منځه تللی دی، مسلکي کادرونه ګمارل شي دي. د طالبانو د دې ادا په اړه ستاسو نظر څه دی؟
سلامونه اونې کې هلي تاسو ته درنو اوریدونکو ته ولیدونکو ته او همدارنګ ستاسو محترم میلما ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام.
دوی وایي چې 115 میلیارد افغانۍ دوی هدف تاکلی و چې په دا یو لس میاشت کې دوی تقریبا 100 میلیارد ټول کړی دي او یو میاشت لا پاتې دي، د دې چې تر یو سره 100 میلیارد ورسیږي. که چیرې دا تحقیق ومومي، معنی دا غدي چې د ګمرکاتو د عواید په ټولیدو کې تقریبا 15% 15-18% زیاتوالی راغلی دي. حال دا چې زمونږ د تجارت کچه او د راکل او ورکل نو همدارنګه نور د وارداتو کچه راټیټ شوې دي، نو کدا دوی ټول کړی وي خو یوازنی دلیل همدغه دی چې هغه فساد کوم چې په ګمرکات کې شتون درلودل او ډیر معروف و او مشهور ټول ته برسېره و چې هغه راټیټ شوې دي، که صفر شوي که نه شوي خو راټیټ شوې دي. او زما خپل معلومات دا دي چې موږ په اتاق تجارت کې هر کال یو سروي درلودله او په هغه سروي کې موږ دا بالقوه منابع دي، عایدات او چینې دي، عواید دولت حسابول. او زموږ د کلونه دا دي چې د 15 تر 1 میلیارد ډالر پورې د افغانستان د دولت بالقوه عواید شتون لري، اما هیڅ کله تر 2 میلیارد څخه محصول د ګمرک او عواید دي بیل عواید دولت زیات نه شو. حال دا چې دا باید 15 تر 1 میلیارد پورې رسیدلی وای، خو یو د سیستم نشتون و او د میکانیزمونه سم نه ول. بیا وروسته دا د فساد له امله دا اتکل شوی هیله ترسره نه شو. او دوی کدا کار کړی وي خو دا اولین ګشت دی چې په تاریخ د وزارت مالیه د افغانستان کې یوازې د ګمرکات څخه 115 میلیارد ډالر افغانۍ راټولیږي.
افیسی صاحب، دوی طالبان وایي چې د فساد د کمولو له خاطره دومره عاید زیات شوی دی او زمنن دا اشاره کوي چې په خو به زورواکانو خپل برخه اخیستله. زورواکانو به څومره پیسې له ګمرکونو اخیسته؟
یو معروف شعر دی د سعدي وایي چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، کشان لشکریانش درخته ها از بیخ.
بالکل
دا خو بالکل برسیره خبره. او ما په خپل سل گشته او ولور مقامات ویلی و چه گمرکات که دیر فساد شتون لری دات مافی تقلبی خرسیگی چه دتیل یو تاجر یو سلور اتیا دالار پا یو تن که محصول ورکی بل پا پینزایش توانی تاس خواه مافیت دیوزایش خواه اخلی بیار ازی بیاغ بل واقعی تاجر چه پیسی در که یو چینه دی عواید دولت دی آغا سنگ رقابتو که یوازی پا تیلو که دا مسلو پا میلیون ها و تن دا ساختگی مافی خرس شوید پنوم دیده چه دا خارجان تا ورکول کی او خارجان دی شورای امنیت دی پریکر مالیات او محصول از خماف خلق دی
بله
و پار صورت دا خبر دا چه کدا اخلاس شونو لری او دوام بو کی دستی نوی چه بیا دوی هم پا میلو چلچو داشانه که عدد دو چه یو بیا خدای مکر بیا بیرتا دا رشوت و فساد و اختلاس پیچی اوس مال خدا خواه خبر داز مال نظر واقعی بنانه که وایو هر سوک چه یو خبر دا چه وایی چه ما گوره چه سوکی کهی
بله
و گوره چه سکهی
بله
او دا کار یو سلو پنزه میلیارد که واقعا تحقق مومی دا یو ریکار دی
بله
تاریخ دی وزارت مالیه
دیره منن آفیزی صاحب شاغله هم درد تاست در زمه مخیمو اشاره وکرنن مشپدی عره راپورم درلو دی کابل شهر او شاید اکثر شهرونو دکانداران هم دا شکایت ولری چه طالبان پا هر شیل دوی چخه مالیه اخلی حتی پا ستیکر بندی پا لوحه بندی پا دکان باندې د جنس په خرڅلاو باندې پارشي باندې مالی اخلي نو په دې خاطر ممکن دی دوی عاید زیات شوی وي دا خبره څنګه ده
تر ارته وړاندې تاسو ته او خاغلی حافظی صاحب ته او تاسو ټول اوریدونکو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
سلامت اوسئ
زه فکر کوم چې دولت ته باندې مسولیت لري په هغه څه باندې چې دولت باید مالیه وضع کړي یا ګمرک محصول پرې واخلي په هغه باندې باید محصول هم واخلي مالیه هم پرې وضع کړي طبیعي خبره ده چې دولت دا کارونه د رعیت یا د ملت یا اسانتیاو لپاره کوي او دا پیسې چې راټولېږي په همدې باندې بیرته باید د ملت لپاره خدمت وسي ولې په شرط دې چې دا پیسې په شفاف ډول سره راټولې شي او دوی واقعا وکولای شي چې دا پیسې بیرته د ملت لپاره په کار واچوي موږ تاسو ګورو چې دلته وایي دا وشتون لري چې تقریبا 300 میلیارده پورې په تیرو 11 میاشتو کې د دولت عواید راټول شوي دي چې په دې کې هم ګمرکات شامل دي هم د عوایدو لوی ریاستونه او متوسط او دا کوچني مالیه ورکوونکو ریاستونه دا ټول د مینت ګمرکاتو د عوایدو ټول مینت پکې شامل ده ټول ادارې پکې شامل دي شاروالی پکې شامل ده تبه نغه دغه په ګډون دومره شوي دي ان دا ټول کوم جمع کو زه فکر کوم بیا هم ډیره کمی شوي دي دلیل دا ده چې ولې دا پیسې اوس هم لا کمې دي او د دې دا سلف سلو کې زه شخصا نسمه تاییدولی چې اوس به په ګمرکاتو کې فساد نه وي زه فکر کوم په ګمرکاتو کې به اوس هم فساد وي ځکه بدبختانه باید ویم چې په نظامونو کې یو بد اصل چې رواج شوی ده هغه دا ده چې د نظامونو د لوړ پوړي چارواکي او په خوا مثلا حتی وکیلانو سناتورانو دا خلک یعنی د دولت په کچه لوړ پوړي چارواکي ټول د تورو پیسو په زور باندې پړسېدلی وو او دوی د همدې تورو پیسو په زور باندې په ولس باندې زورواکي هم کوله په ولس یې پاچاهي هم کوله او په ولس باندې دوی رئیس جمهورانو وزیرانو قومندانانو والیانو رئیسان د ولایتي شورا او وغیره وغیره سولیا ولسوالان سول پکې نو د کې شک نسته چې په ګمرکاتو کې به اوس هم فساد وي ولې کچېرې د ګمرکاتو د فساد کچه راټیټه شوی وي زه شخصا د یو افغان په حیث دې ته خوشاله یم هغه وخت چې زه د هرات د ګمرک رئیس وم کوم پلان چې مونږ ترا کول کېده تقریبا د کال 2.5 میلیارده افغانۍ مونږ باید صرف د هرات د ګمرک څخه دولت بیت المال ته تحویل کړی وي یعنی دا زمونږ پلان بیا چې دا تر 2.5 میلیارده مونږ رسیدلو کنه رسیدلو نظر په اوزا او نظر په تجارت او نظر په دې باندې چې مونږ څومره واردات را واردول څومره امنیتي تهدیدات سره مونږ مخ کېدلو یو خبره ډیره د اهمیت وړ او د پام وړ چې دا وړم چې یاد کړم هغه دا ده چې یو لوی عواملو څخه چې د جمهوریت په وخت کې د هغه په واسطه یا د هغه په سبب په ګمرکاتو یا په نورو اداراتو کې فساد کېده هغه نه امنی وه هغه جنگ وو دا چې اوس جنگ په هیواد کې نشته باید
هم در څه خوشو چې تاسو په خپل د تیر حکومت وخت وګرځیدې د موضوع یادوي شکایت دا چې په هغه وخت کې ډېر پیسې غلا کېدې په فساد ډېر اخازه ډیری وی او په عین حال کې زور واکانو ونده خستله ګمرکونو څخه کینه پغه وخت کې د خلکو اقتصاد شو واردات او صادرات نسبت وسته ډیرو نو اوای ته بنچ ډیرو اما ډیری پیسې دولت د دولت جیب ته نتلی
په دې کې هیڅ شک نشته زه خپل د هرات د ګمرک د رئیس په حیث په هغه وخت کې مې رئیس صاحب جمهور ته د خپل استعفا لاره هم د مافیا او د فساد په اړه لیکلی او خوبت بختانه د هغه وخت د ارګ چارواکو زما ملاتړ ونه کړ او د مافیا تر څنګ ودرېدل ما ډیر واضح په خپل استعفا کې ورته لیکلی او د فساد په اړه مې ورته لیکلی او د اشخاص او افرادو د مافیایي کړیو نمونه مې ورته اخیستې وو خو برعکس دې پر ځای چې د هغه په خلاف لمه سره ودرېږي د هغه سره ودرېدل او مونږ یې اغه موقف څخه مې ستکړه ایستکړو بدبختانه باید وایم چې د ګمرکات او فساد کله چې د توکي راوړې دیدل په دې کې زمونږ خصوصي سکتور هم دخلو زمونږ کمیساری هم دخلو او د ګمرک مامورین هم دخلو د امنیت قومندانی هم دخلو او امنیت ملي هم دخلو سرنواله هم دخلې وي ولایتي شورا هم دخلو او ولایت مقام هم پکې دخلو او په مرکز کې سرنوالي جرایم سنگین او ولسی جرګه د سنا مجلس متاسفانه دا ټول هغه ادارې امور بیا په وزارت مالیه کې د تفتیش برخه ځین نور ریاستونه چې هغه وو پکې مثلا دا ټول ټول متاسفانه د سی یو ډیر قوي مافیایي کړی و چې دوی د ګمرکاتو په دې زنجیري فساد کې دخل ول او یو د بل ملاتړ وکاو چې هر چا به مختلف شفافیت راولي دی هغه په مقابل کې به مقاومت کوده حتی زمونږ په مقابل کې همدغه اوسنۍ حاکمانو د هغه وخت مافیایي کړي سره لاس یو کړي وو او په موږ باندې 14 وکړي موږ شهیدان ورکړل 15 نفر په ما باندې چې حمله شوی 15 نفر نظامی پرسونل یا عسکر موږ شهیدان ورکړل په حمله کې لږه مخکې د مرکزی بانک 15 نفر اختطاف کړي او بیا شهیدان کړل نو دا ډول موږ ډېر قربانیان وکړې او یو له عمده دلایلو څخه فساد و
بله صحیح
دا نامنیو چې فساد ته لار
ورکړی و
او هر چال هم دې نامنی څخه د خپل ځان لپاره ګټه اخیستله
ډېر مننه همدر صاحب قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې د افغانستان په اوایدو خبرې کوو طالبان وایي چې اواید زیات شوی دی د کال په 2018 کې 3 میلیارد افغانۍ عاید له ګمرکونو څخه ټول کړی دی زموږ د خبرونه میلمانه دي د اقتصادي چارو دوه متخصصان آزرخ شافیزی او حمدالله همدر
ازادي رادیو یویش کله نشوا موږ اوس شپاور خبرونه لرو مهم خبرونه راپورونه مرکه او شننه لا ازادي رادیو واوري سپورت او موسیقي ته مهم ډیر ځای ورکړای دا مخام لشبګو د سهار تر شپګو ازادي رادیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي او د سهار لشبګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19 یویش او 25 مترو اوریدلای شي
افیزی صاحب زموږ ځینو اوریدونکو لیکلي دي مثلا صوفیا خان دی وایي عاید به ولې نه زیاتیږي برق نوی بیل ډبل راځي او به نوی بیل زیات راځي او کولس په هر حال وي دوی خپل مالیه نه کموي او داسې نور ډیر لاملونه شته نو عاید به ولې نه زیاتیږي خو خیر په هر حال اوس چې عاید زیات شوی اوس دې په امبولس رحم وکي یاسین علی بیا لیکلي دي هم مالیه زیاته کړې ده او هم جنگ نشته په اسانۍ سره پیسې راغونډول شي بل دا چې د تیر حکومت ټول قرضونه راغونډوي او پکې بریالي بریشي دغه دوم اوریدون کې چې کوم مسلو ته اشاره کړې ده یو دا چې وای جنگ نشته نو مالیه په اسانۍ راټولول شي د تیر حکومت په دوران کې لکه څنګه چې همدر سایبرته اشاره وکړه جنگ او امنیت ونو تبن چې په دغه شرایطو کې فساد اسانه کیږي او لبل خو دوی دته شاره کوي چې د تیر حکومت قرضونه راغونډ کړی دي په دې کې دوی بریالي دي ل دې کابل شاید دوی بریالي شوي چې عاید زیات کی په دې اړه تاسو تفسیر اچئ
زمانه نظر خکار خدي او بد کار بد دي دا خبر سیر
نه دي شو بد خبره نه ده یعنی دغه دلایل کده شو کنه
دا چې د برښنا د مالیات او د نور مشروع دولتي اوایت نه ټولېدل او لار کې معاملہ کېدل دا خو شاغل همدر څو مرت اشاره وکړ د یو خوانی د مالیه وزارت مامور او د ګمرک د رئیس په حیث دا خو یو علنی شی وو، نو ځکه خلک د دې پر ځای چې خپل مالیات تویل کی یو د مونږ په سختوي خصوصي کې هم سلرو یو تعداد منفعت پرست خلک لرو چې خپل وجایب مالیاتي او د شاین څخه تخته کوي، یا مامورین فاسد مامورین سره شریک دی او د ګمرک دی اوایت څخه او د مالیات څخه ډډ کوي. نو په هر صورت ما واوریدل چې لاسکلان پنځه لاسکلان مالیات چې خلک باندې پاته وو پر حضور ځین واخیستل، هغه څوک چې پیسې نه ورکولې کوري مثلا کچری مالیات کور نو ورکاو او کور ورته مور لاکل او په یعنی قهریه وسیله کې ځینې پیسې واخیستل. د دکاندارانو پاکله باید اسانتیاوی برابر شي، ځکه چې غوی کوچنی او متوسط متشبسین دي، غوی دونه وسنه لري چې دونه مالیات ورکړي. کچری دونه مالیات ورکړي خپل د کور د مصرف لپاره د دوی عاید بیا کفایت نه کوي، په داس حال چې مشتریان کم شوی دی، راکله ورکه کم شوی دی، تجارت کچ کم شوی دی، قدرت دی خرید خلکو کم دی، نو مستقیم او خارجی او مرستې هم نشته دی، خارجی مؤسسات هم نشته دی چې خپل خدمات دی زموږ د مارکیټ څخه واخلي. نو په دې خاطر باندې باید هغه وای چې ټولیږي او دوی همداسې ویل چې ټول وای یو سل میلیارد رسیدلی، دوی ویلي دي مشخصا چې دا یوازې د ګمرکاتو عواید دي، نور مالیات او مثلا د دولتي تصدي عواید او نور د ترانزیت مسایل او مثلا د هوایي د ګرونو عواید دا مسایل په دغه کې شامل نه دي. نو دا پیسې راټول شوې دي، ښه کار دي، خو ځای مصرف شي اوس متقاعدین هر ورځ نوواتی کوي، غلمغال کوي چې زموږ حق نه راکول کیږي، پنځه دېرش کاله موږ په صداقت سره کار کړی دي او ډوډۍ نه لرو، دروازه نه کوو، ما زموږ خپل معاش چې زموږ حق دی نه راکول کیږي. نو په دې غاکل باید دا پیسې چې راټولېږي په عادلانه توګه په هغه ضروري اولویتونو باندې مصرف شي. او کچیری نشي خدا اوات خو بیا شخصي جیبو ته بیازي.
بله سب ډیر مننه حافظی صاحب. همدرد صاحب یو بل اوریدونکو حاجی وایس خاوري لیکلی دی، وای مالیه نه دل وړه کړي او د نظر دار چې طالبانو مالیه نه دل وړه کړي، بلکې په دقت راټولوي دی، په خپل وای چې په خوای فرزند په یو موټر فروشي کې کار کوي، جمهوریت په وخت کې په هغه وخت کې د دولت مالیه دولت جیب ته نتلو، یعنی فساد ډیرو. تاسو له دوی سره څومره موافق یاست چې طالبانو مالیه نه دل وړه کړي؟ آل دا چې دکانداران خو مخکې د ټول شکایت لري چې مالیه دوی ډیره لوړه کړې ده.
ګورې زه تاسو ته خبره کوم، زه د افغان په حساب غږیږم، یعنی ما ته په خوانی نظام او سنۍ نظام راتلونکي نظامونه چې هر یو د ولس لپاره خدمت کوي، ما ته دا خبره د عملی ما ته ارزښت لري. دا چې دوی کمالیه لوړه هم نکړي، ولی دا چې په هیواد کې امن ده، جنگ نشته، د نامنوی لوجنه لیو تاجر څخه چې د خصوصي سکتور اړوند وي، لاغه څخه په ګمرک کې بیا په لارو کې بیا په طالبانو لخوا یا د بلچا لخوا بار بار مالیه اوس نه اخیستل کیږي. په هغه وخت کې به تاجر په دې خاطر سل په سلو کې محصول نه تاویلولو، یو بانه پیدا و چې لما څخه بیا په شهرا کې پیسې اخیستل کیږي، قومندان یې امنی را ناخلي، په فلانی ولسوالۍ کې هغه ولسوال را ناخلي، یا مثلا په دهرارود څه شی ودا دی هرات نه بچکل دوی وتل د هلمند پلار د فراه پلار او د هلمند پلار د منس کې باب د طالبانو یو پاتکو الته به پیسې ترې اخستلې. نو دا به بهانه جوړولې چې موږ څخه ته پیسې اخستل کیږي، موږ سل سلو کې محصول نه سور کولای، دولت به موږ سره گزاره وکي. ولیدا چې اوس بل څوک نستا، ملک التوایفی نستا، جنگ نستا، که دوی مالیه لوړ هم نکړي، دا چې یوازې هغه مالیه په سم ډول سره راټول کړلې سي، فکر کوم دا پیسې کېدای شي د همدغه مقدار چې دوی اوس یادې کړي دي کدای شي د دې دوه چنده سي. ولې زه فکر کوم چې اوس هم ډیر شیان چې راوارديږي، هغه خبرې چې خاصه ما اوریدلې معلومات چې درلرم، تیل چې راوارديږي متاسفانه د ډیر په قاچاق راوارديږي، پوره محصول نه ورکوي ورته، ځینې نور موارد دي د ځینې شیان چې دي چې هغه د تمباکو په شان دي، د سپارو په نوم باندې یادېږي، هغه د ګمرکاتو څخه راوارديږي، د هغه پوره محصول نه ورکول کیږي، د هغه محصول ډیر قیمته ده، په مختلفو نمونو باندې راوارديږي، او هغه د نیمروز او د فراه او د هرات د ګمرکونو لاره راوارديږي، بل اخر انداز سي د بولدک لاره پاکستان ته وړي، او ځینې د موټرو پرځي چې مثلا هغه په همدې شکل په همدې نوم باندې راوړي چې پاکستان ته ځي او کم محصول ورکوي، نو زه فکر کوم کدی ټولو خه محصول واخستلای سي یا بشپړ محصول واخستلای سي بغیر له دې چې دوی مالیه لوړ کی یواز هغه محصول په بشپړ ډول سره راټول کی دا د دوی مسولیت ده ځکه اوس امن ده
کدی
هیڅ بهانه د امنی لپاره نه ست دوی وردا بهانه نه لري چې زمونږ مامورین په دې خاطر بشپړ محصول نه سره راټول ولای چې دا غوي شرط غوښته اول ته سر تهدید کې د ژوند په تهدید کې د یو سر باندې ټوپک نیسي په زور امزا په کوي لکه د جمهوریت په وخت کې چې متاسفانه نامنی و سرحدات ته تګ راتګ د خپل هر ورځ دماغ سره ولو بوه نو زه د دې سره موافق کېدلای سم البته دقیق معلومات کله تر لاسه کوم بیا به تایید کړم ولې کولای سم تر سره موافق اوسم یعنی کیس مالې لوړ هم نه کی بیا هم دوی کولای سي چې اندر اصل لوړ وای در ټول کې شرط دی چې دوی صداقت ولري مسلکی توب ولري او مسلکی خلک او کډرونه په موږ ځینې کې په کارونه باندې وګمای
بله البته د تر اوسه پوری چې ګورو اوریدونکو هم د فیسبوک له طریقې راته لیکلي دي مثلا صدیق الله سیرت لیکلي دي وای مخکې مالیه کمه و ل دکاندارانو څخه کمه مالیه ټولیده زما ورور خپل دکاندار دی په جمهوریت کې د کال 1500 افغانۍ مالیه ورکوله اوس په امارات کې 15000 افغانۍ د مغه دکان لپاره ورکوي یو اوریدون کيم د ټلیفون ل لارې لرو ځان راو پیژنې او سادي رادیو سوالې خبرې
کوم د مالیه په اړه کې ودرته مو محترم
بله
چې په خو دا مالیا ټولېدل هغه شخص څنګه د دولتي چارواکو خپل جیب ته ورلېدل بل ځینت له شیا کابل ته ولاړ سي او شخص هم و 400 ټولېږي د امارات یا د افغانستان بانک ته ورلېږي
بله
نو خبره په دې درته کوم چې
تاسو په خپل څه کار کوي په څه بوختي است
مش په خپل کې شاور سي دا کښته کوي بل له کار نسته چې
تا په خپل مالیا
ورکړې ده
مالیا هم ورکړې ده د زمکي
یا دروسم نه د ورکړې شاش کاله دغه اوازه و چې امارات مالیه د مزکو د ټولې یا د زکات په شان یا د مزکو پر سر باندې
او شخص هم دروسم نه شي تر اوسه مالیه نه د ورکړې نو بیا څنګه پوهیږي چې مالیه سم ټولې شي او ټوله بانک ته زیو فساد
مالیه د وطن د داول سوالي د بازار سره معلومات کړي د خلکو سره شناختګان ماده تسته دا خبره کړي چې مالیه ټولې شي نو په خپل دم شخصا په اطراف کې دا پاتنه درغلی چې مننه مشته مالیا دم زو پر سر دروازه خېسه واخیه
شه ډیر مننه کور ودان چې ټلیفون دی وکبل او ډیر کوم لرو ځان راو پیښنې آزادی رادیو ده
سلام تاسو ته سلام او میل منو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم
سلامت اوسه هم درته
مننه خیر وسه سروان ته بس تاسو ورته اشاره وکړل میل منو می اشاره وکړل سي پته منی مو فسادمو او یو خبره سيزه په کې بلا وکمه هغه تیر حکومت ته سروان ته محترم هغه دغه مالی زراعتیز مکونه یو روپۍ نه غونډول نه راتل نه پښتنه کوله او اوس وګوره په ټول افغانستان کې څومره باغونه دي څومره ځمکې دي کنه مطلب دی یو یو متر جنه مطلب مالیا را غونډي او بل دلته زمنګ په کلی کې او ځنیم سوا درې سوا دغه شاوخوا دکانونه دی بازار ده په دې کې اوس یو د سیاله ګول غونډه ګډه سره دا وای مالی والا راځي او امارات کا سان دي کنه مالی ام جی کا کړه شکایت خلک ډیر لري او ډیرو خلکو دکانونه دا غټ غټ تو کې اخیستي دي چیرته پټي خیې ګودام ته وړي دي چې مطلب پم مالیه دي غن کې کنه دغه
هم درته لته صاحب پښتنه تاسو د طالبانو د مالیه وزارت وایند نن ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی مالیه زیاته کړي نه ده بلکې کم کړي ده
دلته خو ساروان صاحب سمون کم اورو کنه دغه دکانداران نږدې مرګري دوستان کنه نو هغه وایي چې مالیه دي غا کړي ده او بل کنه مطلب مال ته دی ګوري او هغه سي هغه کوي کنه نو زه دا وایم کچیر ته دی حکومت جب تلاړ سي کنه او سي دینه مطلب زیات دی کی او یاد هغه پیو کی زیرکتوب کی نو ډیر مخیان تاوان نه دا کدا دي تیر غونډه په سات کې ورکیږي کنه نو بیا خو ولس معلومه خبره ده نه کار لري نه روزګار لري اسی او دکان بچا شروع کړی د خپل غل لپاره مثال خبره سي چې شاو
کې نو هغه ډیر
خلک
دي
وسم
نه
لري
سیو دکانو کې
خو
تاسو ډیر مننه سلامات او همدر صاحب کور ودان افیسی صاحب دې همدر صاحب له خبرو د سیمالي میشه یعنی که چیرته حکومت که هر حکومت وی مالیه ټوله کی او زیات هم ټوله کی خو په شرط دی چې خدمات هم خلکو ته وړاندې کړي. یو خودی فساد مسله ده، تبن چې فساد چې نه غوړي نو خدمات غوړي، بیا به شاید دوی دومره په خپه نه وي. آیا طالبان خدمات هم وړاندې کوي څومره چې مالیه له خلکو په دقت سره ټولوي؟
وباید وکړي. دا خو د دولت یو د مشروعیت دلیل همدغه دی چې داخلي مشروعیت دلیل چې د فقر پر ضد مبارزه وکړي او د خلکو د هوسایي لپاره ورودانګي. اما تر اوسه پورې خو فقر په خپل ځای دی، بیچارهګي په خپل ځای دی، او خلک د وضعیت څخه راضي نه ښکاري.
ډېره زیاته مننه افیزي صاحب. بل پوښتنه بل تاسو څخه، هغه دا ده چې ځینې سوداګر وایي، ځینې اقتصادي کارپوهان وایي چې طالبانو کله چې تیر حکومت او هغه حکومت نه پریښودو چې معدنونه استخراج کړو، صادرات زیات کړي، لیکن دوی د معدنو استخراج ته ډېر زور ورکړی دی، خصوصا د ډبرو سکاره ډېر زیات صادر کړي دي او صادروي. یو دلیل چې ګمرکي عواید زیات شوي دي، دوی وایي چې همدا مسئله ده، د قانون دي چې استخراجوي او بهر ته صادروي.
او هیوادونه باید خپل د منابعو څخه ګټه پورته کړي، خو په دې شرط چې دا معیاري او سم وي، داسې نه وي چې د اوس نسل لپاره ټول شتمني د هیواد چې نسلونو لپاره دی هغه تباه کړي. او دوهم دا چې هغه شیان چې موږ یې خرڅوو باید په دغه باندې پام وکړو. د مثال په توګه دا سکاره دبرې خرڅېږي، دا خو داسې دی چې موږ د اوسپنې بیا زیرمې لرو ډېر زیات، او د مس زیرمې لرو، د رنګه فلزاتو نور زیرمې لرو، او بیا ساختماني مواد ته ضرورت لرو لکه سیمنت او لکه نور شیان. نو دا سکاره چې دی د سیمنټو د کرنکلونو لپاره ډېر ضروري شی دی، او همدارنګه د اوسپنې د ذوب لپاره، د مس د ذوب لپاره اساسي ماده ده. او اوس لکه چې پاکستان دی، استرالیا څخه او چین څخه راوړی دی، افغانستان څخه، بیا موږ دې ته محتاج نشو چې خپل سکاره چې غز معدن څنګه دی هغه به خرڅ کو، بیا لکه چې خپل پیاز پاکستان ته صادرو، بیا په دوبه کې برته راولو، دوه کرایم را باندې راځي، او هغه یو کیلو پیاز چې موږ په 3 روپۍ خرڅ کړی، بیا په 6 روپۍ دې شو برته راخلو. داسې نشي. دا مسائل به ټول وسنجول شي، او ډېر په دقت سره او په اخلاص سره باید مسائل وسیل شي. دا ښه کار دی چې د معدن څخه پورته شي، په شرط دی چې معیاري وي، سنجشونه ور باندې وشي، او د خلکو په ګټه، او افغانستان د عمومي اقتصاد په ګټه. اوس مهال داسې نه دی. اوس اول خو مونږه د سیمنت کارچ خرڅ شوي دي، چون یوازنی مشتری زمونږ په اوس مهال کې پاکستان دی، او زمونږ سکارال تزي او په کلدار خرڅيږي، او د بیمرین قیمته څخه ټیټ بایک خرڅي.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام
قدر منو اوریدونکو تحصیل ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان په ګمرکي عوایدو خبرې کوو. د اقتصادي چارو کارپوهان ازرخ شافیزی او حمد الله همدرد زموږ ملمانه دي. کړي همدرد صاحب، تاسو ته به در وګرځم. همدا دي قانون د استخراج په اړه د طالبانو د رئیس الوزرا مرسیال دوه ورځې مخکې وویل چې قانون به شرکتونو ته وسپارو چې په بدل کې د کابل کندهار لوی لار جوړ کړي. د دې معنی دا ده چې دومره عاید چې ټولیږي د سړکونو د جوړولو لپاره پیسې نشته. نو دا پیسې د ډیرو خلکو لپاره یو سوال دا ده چې دا پیسې څه کیږي، او بل ستاسو په نظر دا بهتره لار ده چې سړک یو چا ته وسپاري چې سړک جوړ کړي خو په بدل کې کان استخراج کړي؟
تبم یو مهمه خبر ته اشاره وکړه، غدا ته چې دا د زمکه لاندې قانون چې دی، دا یوازې زمونږ د نسل حق نه ده، دا د راتلونکو نسلونو حق هم ده. په دې هیواد کې د هغوی لپاره باید ډیر زیات معدنونه او قانونونه په دې هیواد کې پاتې شي چې هغوی پر راتلونکو ګټه ترې واخیستلې شي. له اقتصادي لحاظه هغوی چاته محتاج نه اوسېږي، اړتیا ورته پیدا نه کی، او په همدغه خپل قانونو باندې وکړولی شي چې خپل اقتصاد په پښو باندې ودروي. دومره خبره دا چې کله د لوی سړکونه جوړیږي، په ټوله نړۍ کې یو رواج ده هغه د پی 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 پارتنرشپ دی، پبلک پرایویټ پارتنرشپ ورته وایي، چې د دولت او د خصوصي شرکت ترمنځ یو شراکت وي. د هغه په اساس باندې یو خصوصي شرکت راځي، یو لوی شهره یا دغه لوی لارې جوړوي، او بیا له هغه څخه دوی محصول ټولوي، یا ټولز چې ورته وایي، ټولز ټکس ورته وایي. اگر موټر چې تیریږي په دا شهره باندې یا په لوی لارو باندې، له هغوی څخه دوی دا پیسې راټولوي، هغه فیس ترې اخلي دغې لارې. دا ورسره مشخص کیږي چې تر څومره کلونو پورې دا شرکت کولی شي چې دغه فیس له هر موټر څخه چې په دې سړک باندې تیریږي دا فیس ترې واخلي. دا یو لاره ده په دې شکل باندې چې دوی یو شرکت ته مکمل یو کان ورکوي چې هغه استخراج کړي، او هغه بیا په هر قیمت چې هغه وغواړي له هیواد څخه وباسي، په پاکستان یا په نورو هیوادونو باندې خرڅ کړي. زه فکر کوم دا له اقتصادي اړخه سم فکر نه ده، زه شخصا ورسره موافق نه یم. اقتصاد د مکتب یو متعلم یا یو زده کوونکی په حیث باندې چې زمونږ خپل رشته ده، او دا باید د آینده لپاره دوی په دې باندې فکر وکړي، کار پرې وکړي. د دې پر ځای باید د پی 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 قرارداد ورسره امضا کړی وای، یا پبلک پرایویټ پارټنرشپ قرارداد خصوصي شرکتونو سره امضا کړی وای. هغه سړک چې دوی جوړوي له هغه څخه د دومره کلونو لپاره دوی کولی شي چې ګټه واخلي، یعنی پیسې ترې ټولې کړي، له هر موټر څخه کولی شي دوی فیس واخلي. نو هغه فیسونه چې بیرته ټولېږي په دیرشو کلونو کې یا په څومره کلونو کې، د دې دا مینټیننس یا حفظ مراقبت هم د هغه شرکت مسؤلیت جوړیږي. یو څه پیسې یا سبسیډي د دولت لخوا څخه هم همکاري ورسره کیږي، او خپله شرکت هم باید سرمایه گذاري وکړي، په هغه پیسو هغه بیرته خپل ګټه هم پوره کوي. یو لاره هغه مهمه لاره چې په نورو هیوادونو کې رواج دغه ده. ما تر اوسه پورې په بل کوم هیواد کې دا تجربه نه ده لیدلې چې د سړک جوړونې په خاطر د یو هیواد دولت یا نظام یو خصوصي شرکت ته خپل مکمل کان وسپاري چې دا قانون ته وباسه څومره استخراجوي استخراجوي، خو زمونږ دا سړک را جوړ کا. دا نه له اقتصادي اړخه سمه پریکړه بولم، او نه له منطقي اړخه سمه پریکړه بولم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
بله سب ډیره زیاته مننه. او حافظی صاحب، په داسې حال کې چې یو دولت پیسو ته ضرورت لري، لکه اوس چې طالبان لري او بندیزونه دی پی، په داسې شرایطو کې څه فکر کوي چې هغه خلک چې پانګونه کوي هغه به ډیر داسې شرایط نه غواړي چې ډیر د دوی په ګټه وي، نه د ملت او د هیواد په ګټه؟
هر وخت د ضعیف موقف څخه څوک معامله وکړي، هغه معامله د مقابل لوري په ګټه وي. او تر ټولو مهمه خبره دغه دی چې افغانستان خو یوازې د خپل زیرمې خاوند نه دی، د هغه تر څنګ ډېر ښه یو بینالمللي لوکیشن لري، او د دنیا سره ډېر ښه مناسبات باید وساتي، او په بل قوه توګه افغانستان کولی شي چې منځنۍ ایشیا او سهیلي ایشیا او د شرقي او غربي ایشیا ترمنځ ډېر ښه رول ولوبوي، او دغه لپاره خپل اقتصادي وده لپاره خپل د منابعو د استخراج او پروسس لپاره باید دا حق ترلاسه کړي چې د بینالمللي منابعو څخه قرض ترلاسه کړي، د پانګونې لپاره زمينه مساعد کړي، تر څو افغانستان خپل هغه معیاري رشد حتی ورسیږي کوم چې د افغانستان د خلکو ضرورتونه پکې برابر کړي. نو اوس مهال د اوسنۍ حکومت ستر نیمګړتیا دا دی چې دا یو سیاسي مشروع بستر د اقتصادي ودې لپاره نه لري. تر اوسه پورې هیڅ هوا د حکومت پر سپید نه ده پیژندل شوی، او دوی په دې باندې محدود شوی دي چې د ټول شیان په داخلي منابعو باندې ولټوي. حال دا چې افغانستان یو ګوخي هیواد نه دی د دنیا څخه، موږ ډېر ښه موقعیت لرو په منطقه کې، په نړۍ کې. نو په دې خاطر باندې په اول سر کې دا ستر ستونزه باید حل شي چې هغه عدم مشروعیت د دولت دی، او د خبرې هستی چې دنیا افغانستان د ډېر مسایلو څخه محروم ساتلی دي. د مثال په توګه موږ د بینالمللي اقتصاد د سیستم څخه بهر پاتې یو، حتی د خپل د وارداتو لپاره پیسې رسمن د بانک له لارې نه شو استولای، او د خپل محصول دی صادرات په بانکي سیستم کې داخلولای نشو، نو په دې خاطر باندې ستره غننګونه اوس لپاره افغانستان ته همدغه دی چې مشروع مقتدر رسمي دولت نه لري.
بله ډیر زیاته مننه. اوس یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنه یا ساجی رادیو؟
نم جمعه خان ده قندوس نه میاړی کنه ولې؟
مهرباني کوی جمعه خان صاحب،
مسئله خود مالی په حق لمانه واسه اسلامي امارات ټولي.
بله
زه خپل دکان لرم، د شیشه پروشو دکان لرم په کې. نو طبعا مخکې هم موږ جمهوریت دولت ته مالیه ورکولا او هم ټولي
صحیح.
نو فکر کوم د مخکې او د وسته او پیر صرف دغه د رشوت مسله ده. ان شاء الله اسلامي امارات کې به رشوت نه وي او نور مسله
جمعه خان صاحب مخکې ما دې یو اوریدونکي پیغام ولوست او په پیل کې مو هم د دکاندارانو خبره وکړه. مثلا یو اوریدونکي وویل خو څه لیکلی و چې مخکې به د جمهوریت په وخت کې به د دکان یو نیم زر افغانۍ مالیه ورکول، اوس 15000 ترې غواړي. له تاسو څخه زیاتې نه غواړي، مو هغه اندازه مالیه در نه اخلي لکه څومره چې د جمهوریت په وخت کې مو ورکوله.
طبعا یو څه تغیرات راغلي، هر عمر وبس تغیرات راغلي، ځکه مخکې نوري مرستي به خزيات وي او وسلغه مرستي طبعا به خزي پردي.
دلیل نه دی پښتلې، ما دا درته ویلو چې لتان اوس زیاته مالی اخلي کنه اخلي څومره زیاته در نه اخلي تر پخوا.
یار تر پخوا ډیر کم تغیر کړای دا، یعنی مخکې 2000 وي وس بشاید 2500 که پخوا 5000 وي وس شاید 6000.
صحیح سو، ډیر مننه کور ودان بیا خو زیاتې کړې نه دي په تاسې باندې. بس تاسې نیکمرغه یاست.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي.
مهرباني.
سروان صد ما سلامونه قبول کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
تشکر. بلی هو نن موضوع د مالیه ده. اول خو زه پر دغه در سره وژغم چې د مالیه څنګه پیدا شو، په دغه باید اوریدونکي وپوهیږي. دغه مالیه چې دا د حضرت عمر فاروق د خلافت په دوران کې پیدا شو. حضرت عمر فاروق بیا د مالیه د خلکو څخه اخیستل، د شام او د یمن چې تجاران راتله دا بیا د مالیه د اغوس اخیستل، دا بیا پر مکاتب وو، پر مدارس باندې مصرفوله. استادانو چې هم د اغوس معاشر کوي، شاګردانو چې هم د اغوس معاشر کوي، او دا په بیت المال کې داخلول، د دې بیت المال څخه بیا مسکینان ته ورکول.
صحیح.
رالو اوس ازموږ مالیه چې ده، بلی هو مالیه لوړې شوې دي. واکن موږ هم اورو، زه خپل الحمدلله دکان نه لرم خو مالیه نه ورکوم، هم لوړې شوې دي. پر دغه ویلو باندې چې سب صفایي راځي، دغه هم لوړې شوې دي. نو زما نظر دا دی چې دا مالیه خو دی واخلي، اول خو دی لوړ نه اخلي، کښته دی واخلي، باوجود دی چې نو کې فساد پښتو ورڅوي، ولیکن دغه مالیه چې واخلي دا که پر عمل منفعه پروژه باندې ولګي نو شبي، که چې پر زیربنایي پروژه باندې ولګي شبي. او دومره خبره دا ده، د غزمور معدن چې قرارداد کړی دی ساروان صاحب، دا دلته پنی استخراج کوونکی نه لري. وزمور دا کارو زغال چې دی پاکستان ته، په دې زغالو کې قیمتي ډبرې هم شته. هلته بیا پاکستانیان څه پکوي؟ هغه استخراجي، هغه پنیر ډبرې تشکیه کوي، هغه قیمتي ډبرې ځینې جلا کوي، هغه بیا په دومره لوړ بیه خرڅېږي چې دغه یو کیلو قیمتي ډبرې چې په یو ټن زغالو کې ووزي، هغه بیا په شل ټن زغالو بیه لري.
بله، لیکن قاری صاحب تاسو په څه اساس دا خبره کوي؟ تاسو ته چا ویلي دي؟
دا خدای دې صاحب چې التموش په پاکستان کې شناختلرو، التموش تلیفونونه کوي، په راويش کې مشتاختلرو، په بولدا کې مشتاختلرو، هغه د پاکستانیانو سره یلو غیل دی، هغه په خویل په دې خبرو باندې.
صحیح، ډیر مننه، سلامت اوسې کور ودان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
همدر صاحب، دا دی طالبانو لوري دی مالی دی زیاتی دو مسله سم سپینه نشوه تاسو څه وایست دوی واقعا زیاته کړی د اوریدونکو ځینی وای چې نه د زیاته کړی کې زیاته کړی وی ډیره معمولی زیاته کړی ده لکه د اوریدونکو چې له کندوز څخه جمعه خان چې خبري وکړي
ګوره دلته یو شک پیدا کیږي یو خدای دا چې د دې پاړه باندې چې دوی مالیه زیاته کړی ده د تعرفه یا د مالیاتو کوم کتاب دوی نه د نشر کړی لول سره شریک کړی نه د تاجرانو سره له خصوصي سکتور سره داسې کوم معلومات نه دي شریک کړي چې په کومو مواردو باندې یا په کومو اموالو یا تجارتي توکو باندې دوی مالیه زیاته کړې یا کمه کړې ده یو سند نشته مخکې به دا یو سند د تعرفې یو کتاب وو په هغه کې د هر څه د هر ډول موادو د هر ډول توکو چې واردېدل به د هغه ګمرکي محصول معلومو نور عوایدې معلومو هر څه معلومو د دوکانونو لپاره مثلا شاروالۍ یا مثلا د لارج ټیکس پیئرز او دا نور نور ایل ٹی او مثلا یا میډیم ټیکس پیئرز دا دوی هغه اصول او قوانین او د مالیاتو هغه رقم او فیصدی هر څه معلومو دوی د وصل لپاره دا سندې اعلان کړي ولی یو شک پیدا کیږي هغه دا ده چې موږ تاسو ولیدل چې تاسو ته ځینو دوستانو زنګونو وال چې مالیه د موږ څخه مخکې یو زر څومره اخیستل کېدله اوس 15,000 اخیستل کیږي برعکس نور وویل چې نه مالیه نه ده زیاته سوې هغه پخوانۍ مالیه ده کچیر هغه پخوانۍ مالیه ای دا په دې معنی باندې ده چې هغه کوم دوست تاسو ته زنګ وهه چې مالیه مخکې یو زر څو ورکوله او اوس یې ورڅخه 15,000 اخلي د دې معنی دا ده چې اوس هم مالیه هماغه یو زر څو افغانۍ ورکوي خو دا 15,000 چې ترې اخیستې ده دا کوم شخص له دوی څخه مالیه ټولوي هغه شخص په فساد کې ښکېل کېدلی شي یعنی دا یو تفسیر کېدلی شي په دې اړه باندې په دې اړه باندې یو شک پیدا کېدلی شي د ولس لپاره
چرګانو د فارمونو خاوندانو شکایت دا و چې وای کله چې موږ غواړو چې چرګان بازار ته ارزه کړو نو اخو د پاکستان ارزانه چرګان راشي د دوی کاروبار بيخي ختم کړی دی په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ډېر فارمونه بيخي سقوط شوي دي له همدې کبله دغه شکایت په خو هم وو په دې برخه کې فکر نه کوي چې یو تعادل پکار دی چې داخلي تولیدات زیات شي او په غوښانو باندې مالیه زیاته شي چې ګمرکي محصول زیاته شي یا تعرفه زیاته شي چې په داخل کې لرو او له بهر راځي
دا ډیره مهمه نقطه ده او مهم ټکی ده له ګمرکي حساب هم د دې وضاحت یا تشریح ورکول سم هغه دا چې زمونږ تاسو هر غونډي هوا چې وغواړي زمونږ داخلي مارکیټ ورشکست کې یا ایمات کړي یا لتاوان او ناکامۍ سره مخ کې طبعا هغه کوشش کوي چې دا کوم یعنی مثل تولید راواردوی افغانستان ته بل اخر د افغانستان غ تولید ماتوي او دا کار به دوی ته سو کوي دا کار ګمرکي مافیا ورته کوي هغه دولتي چارواکي یا هغه ګمرکي مافیا یا کمیشن کاران یا حتی خصوصي سکتور چې په قانوني او غیر قانوني ډول باندې د گاونډیانو څخه واردات را کوي مکمل محصول نه ور کوي د گاونډي چرګان یا هغوی کله چې وارديږي هغه زمنګ داخلي تولید څخه ارزانه تمامېږي او تبن مارکیټ هغه غټي مارکیټ هغه پلاس کې نيسي کله چې هغه مارکیټ پلاس کې ونیو خلک به زمونږ داخلي تولیدات نه اخلي او زمونږ داخلي تولید یا شرکت یا فابریکا یا تولیداتي فابریکا د ټول ورشکستګي سره مخ کیږي او ناکامېږي بل اخر مجبور دي بازار پریږدي صادراتو ته وارداتو ته پریږدي چې نور هیوادونو څخه وارديږي او دوی نسی کولای چې خپل هیواد کې د خپل تولید خپل ولست وړاندې کړي صادرات خو لاله خبره ده چې دوی حتی دومره پیاوړي شي چې صادرات ولري نو د دې کې د ګمرک مافیا دخیله ده د خپل په دې دلالت کوي کچېره د چرګانو فارمونو مالکین یا د متشبثین چې دوی تشبث شروع کړی ده دوی که شهر دا شکایت لري نو دا خپل پر دې دلالت کوي چې متاسفانه د هغه ګمرکونه کې چې هغه پاکستان سره پولی لري یا د پاکستان په سر په پولو کې یا د ګمرک دا د وبخې د تورخمو د بولدک او د غلارې یا مثلا د پکتیکا او د پکتیا لارې کوم چې د ډیورنټ په فرضي کرخه کې پراته ګمرکونه دي له دوه لارو څخه معلومیږي چې دلته لا هم فساد شتون لري د خپل پام دې دلالت کوي چې کله په هرات کې ومه په هرات کې هم بدبختانه له هرات سره وصل گاونډي هیواد د هغه مافیایي کړیو تاجرانو ایدا کوخه کاو چې په هرات کې کومي زمونږه فابریکې دي د کیکو د بسکټو د زین نورو تولیداتو دوی همیشه کوشش کاوه چې د مافیایي کړیو لاري د مافیایي کمیشن کارانو لاله د خصوصي سکتور د افغانستان د خصوصي سکتور د هغه کسانو لاله چې هغه له خلکو سره اړیکې درلودلې او خپل نه غوښتل چې په افغانستان کې دغه رقم یو تولید هم پیاوړی شي د افغانستان خپل تولید په خو ودرېږي نو له ګاونډیو مافیایي کړیو سره به همکاري کوله په غیر قانوني ډول یا په تغیر د نوم د هغه جنس یا تغیر جنس باندې به واردات راکول محصول به کم ورکاو هغه تولید به په بازار کې ارزانه تمامېده بل اخر به د دې پایس کېده چې زمونږ هغه داخلي شرکتونه ورشکسته سي علامات سره مخ سي چې په دې برخه کې مخبل مبارزه په هغه وخت کې کړي وو ډېر شرکتونه زمونږ له مبارزې څخه په هغه وخت کې ډېر راضي وو
ډېر زیاته مننه حافظ صاحب د مالی د ټولولو اصلي هدف دا دی چې په وسیله یو دولت خلکو ته خدمات وړاندې کړی شي خلکو ته اسانتیاوي برابرې کړی شي لیکن په علامدې کبله دولتونو ومن په هغو شیانو باندې مالیه ډېره نه وځه کوي چې لکبله خلک له تکلیف سره مخامخ کیږي له مشکلاتو سره مخامخ کیږي خصوصا په داسې یو هیواد کې چې نن سبا افغانستان دی چې میلیونونه خلک له لوږې سره مخامخ دي نو ستاسو په نظر د طالبانو حکومت ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په کومو شانو باندې مالیه زیاته کی چې په خلکو باندې فشار نه وي او دوی هم عاید ولري او په کومو شانو باندې مالیه ډیره وزنه کی چې په خلکو فشار را نشي ځینې
پرنسپونه شتون لري دیر پرنسپونه شتون لري چې خ مالیات او بد مالیات خ دولتي عواید او بد دولتي عواید یو خدای دی چې د مالیات یو وسیله دی د داخلي تولید د اجست کول لپاره چې په خلو روان شي او بدیل دی واردات لپاره دلته شیان دننه په هیواد کې تولید شي دغه لپاره بیا هغه اقلامو باندې چې دننه په افغانستان کې په اقتصادي توګه نه په مصنوعي توګه او د محصول د تختې لپاره دلته باید بدیل هغه واردات چې سیالي کوي ورسره هغه لپاره باید تعرفي ګمرکي باید لوړ شي تر څو د داخلي تولید حمایت شي اما په دې شرط چې د خپل داخلي تولید خو کیفیت ولري رقابتي قیمت ولري او دا قیمت تمام شوه مستهلک لپاره باید مناسب وي د شنه چې خارجی شای د کرایې سره د محصول سره د ګمرک سره بیا راشي او ارزان تمام کې دلته مستهلک ده یو خو باید د تعرفي د غسیه جست کی چې د داخلي تولید مومد وګرځي دوهم دا چې د اواید څخه یو بار مصرف په هیڅ کاروانه خلی مثلا تچیر دی په عادي بودجه باندې خپل ټول اواید مصرف کی دا زی یعنی دا باستولید نلری چې مثلا نو په دې خاطر باندې دوی باید په انفراستراکچر کې یا مثلا په عامل منفعه مؤسساتو کې او په هغه ځایونو کې چې باستولید لري هغه کې باید د خپل پانګونه وکړي تر څو افغانستان د فقر څخه او د بشري څخه وژغورل شي که دا ټول عواید اوس عواید په هغه کچه نه دي داسې شول خو د یو څلوېښت میلیونی هیواد لپاره چې ډېر وروسته پاتې والی هم پکې تعمیل شوي دي دا د 200 میلیارد افغانۍ چې د ټول عواید شي دا تقریبا 2 میلیارد ډالر کېږي 2 میلیارد ډالر که تاسو وویشئ په نفوسو باندې په نفر کې تقریبا 60 ډالر په کال کې رسیږي دا خو دونه پیسې نه دي چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره په سمه توګه کار واخیستل شي نو په زما تاکید په دی و چې که بینري تجارت منګول لرو به علمي مناسبات ولرو د دنیا بی قید و شرط مرستې جلب کړو او پانګونې په افغانستان کې وشي او دا اطمینان حاصل شي د پانګوال چې دلته په افغانستان کې مسؤلیت شتون لري دلته عدالت شتون لري دلته زور زیاتی نشته دی نو دلته په میلیارډ ها او پانګونه کې
همدر څه به تاسو ته درګرځم ځینې دکانداران وایي همدر څه چې د مالیه وزارت یا د طالبانو چارواکي دکان ته ورشي او دکان مال ته وګوري او د اټکل مخې وایي چې ته باید دومره مالیه ورکې آیا دا منصفانه طریقه ده د پخوامن په دې شکل سره و چې یو څوک په ورغله لو اټکل بي وکړي چې ته باید دومره ګټه لري نو دومره مالیه ورکې او که دا سمنې وینو سم طریقه څه ده
زه فکر کوم چې د هر څه لپاره باید یو قانون وځي سي قانون باید له ټولو خصوصي سکتور تاجرانو سوداګرو سره شریک سي د مارکیټ دکاندارانو سره شریک سي د ولس سره شریک سي ترڅو ولس په دې باندې پوه شي چې څومره مالیه دولت ته ورکړي څومره مالیه ورنه کړي د څه مسؤلیت په غاړه ولري د ځوانه لري. دا خو په دې ډول وي چې یو طالب راځي هغه دکان ته ننوځي دکان ته ګوري چې ستا په دکان کې څه دي څومره نه دي او بس دومره مالیه به ورکړي. دا په دې معنا ده چې کچېرې بل طالب بل دکان ته ورځي هغه په بل ډول یو فکر ولري. نو کولای شي مثلا د عین دکانونو نه په مختلفو ځایونو کې دوی مختلفه مالیه راټوله کړي چې دا نه عدالت نه انصاف ته نه مسلکي توب ده. او په دې شکل سره دوی نشي کولای چې افغانستان اقتصاد په پښو ودروي. د هر څه لپاره باید یو سټنډرډ یو معیار موجود اوسیږي یو قانون یو اصول موجود اوسیږي د مالیه هغه فیصدي معلومه اوسیږي چې څومره مالیه په کوم شي باندې وضع شوې ده هغومره مالیه باید دولت راټوله کړي. بل دا چې دکانونو ته که چیرې دوی ورځي او په شخصي ډول سره له خلکو څخه پیسې راخلي که دغه دکان مالیه کېږي زر افغانۍ او دوی ترې ټولوي 15,000 افغانۍ دا معلومه خبره ده چې هغه 4,000 افغانۍ د هغه کس جیب ته ځي یا د هغه اشخاصو جیب ته ځي چې هغوی هلته ورځي مالیه راټولوي. 1,000 افغانۍ به دوی دولت ته ورکوي 4,000 شخصي جیب ته اچوي. د دې لپاره باید د سیستم څخه کار واخلي د افغانستان بانک د مرکزي سیستم څخه کار واخلي. مالیه باید د بانکونو له لارې ورکړلی شي او د ګمرکاتو محصول چې تحویلېږي هغه باید د بانکونو له لارې څخه تحویل شي چې مستقیم مرکزي بانک ته لاړه شي. او په دې سره دوی کولای شي چې هم د فساد مخه ونیسي هم شفافیت رامنځته کړي هم بیرته ولس ته جوابګوی اوسیږي هم په یوه ورځ یا په 2 ثانیو کې دوی ټول ولس ته ویلی شي چې د افغانستان په کچه دوی نن ورځ څومره عواید یا مالیات یا ګمرکي محصول راټول کړی ده. ولې که چیرې دوی د سیستم له لارې په کمپیوټري شکل باندې کار ونیسي کړلی او په دې شکل چې هر څوک راځي په هر دکان کې درېږي څومره چې زړه ورته وویلې یا یې خوښه وه هغومره مالیه په یو چا باندې ږدي فکر کوم دا ډېر غیر مسلکي کار ده. دا د ولس د دولت د نظام د اقتصاد د ټولو په تاوان باندې تمامېدلی شي.
ډېره مننه سلامت اوسه د اقتصادي چارو کارپوه ښاغلی حمدالله همدرد او همدراز آزرخ شافیزی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو 24 ساعته خبرونه اوري.
facebook.com/azadiradio